درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لمریز 1404 نیوی د دلوینو لسمه او د میلادي 2014 د فبروري 8 ده. د ازادي رادیو د خبرونو د ساعت خبری خبرونې ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د پکتیکا د حملې د نامنۍ په اعتراض کې د ننګرهار د خلکو د مظاهرې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
اوریدونکو سلام، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دا ده چې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې نن ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش غړي په سنت پیټرسبورګ ښار کې د تروریستي حملو د پلان لعمل نیولې دي. د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو لعمل زرګونو خلک تښتیدلې دي او ویل کېږي چې له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بند پاتې دي او د ترکیې حکومت لا خپل سرحدونه نه دي ورته پرانستي. او د ایران حکومت نن خپل هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په چمې مذاکرو کې برخه درلوده مډالونه ورکړه.
ډېره زیاته مننه. لومړی به هم ناجی صافی ته ورور کو چې د افغانستان خبرونه واوروي.
پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. افغان حکومت وایي چې د سولې پاړه په جوړیدونکې غونډه کې به د سولې مستقیمو خبرو اترو ته نیټه مشخصه شي. په پکتیکا کې د یوې چاودنې له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیلمند دي چې په راتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې د سولې د مستقیمو خبرو اترو نیټه مشخصه شي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی نن خبريالانو ته وویل چې د سولې د خبرو لپاره د ناسته د فبروري په 28 نیټه جوړیږي.
هغه ناسته چې په اسلام آباد کې ترسره شوه او ورپسې چې په کابل کې ترسره کیږي، هلمن یو چې په دې ناسته کې د سولې د مستقیمو خبرو اترو لومړی نیټه مشخصه کړو. خو بیا هم وایم چې د افغانانو پیغام مشخص دی. دوه انتخاب دي، یو دا چې جګړه او تروریزم او یا هم د اساسي قانون پر بنسټ پایداره سوله.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د سلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. له بلې خوا د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت او د دې پروسې پر مخ بیولو کې د حزابو پر رول ټینګار کوي. د دې ګوند مشر عادلی بهرام نن خبرلانو ته وویل چې د سولې مذاکراتو په پیل کې باید د خبرو اترو یو اړخ سیاسي حزاب وي. د ننګرهار د زنیو نامن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر لسګونو تنو ته رسیده، د داعش پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. د پداسیال کې د چد ننګرهار په اچین کوټ شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې لیو کال رئیس داعش فعالیت لري چې حکومت یې په وړاندې عملیات هم کړي. دفاع وزارت وایي چې اوس هم په یادو سیمو کې د داعش په وړاندې عملیات روان دي. او د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې نن د یوې درنې چاودنې له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان نبی الله پیرخیل ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه د یوې ننوایې مخته شوې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې یا داعش وغړي یې په یکاترینبورګ ښار کې نیولې دي. د دې ادارې په وینا په دې کسانو کې د روسیې او د مرکزي اسیا د جمهوریتونو اتباع شامل دي او په مسکو کې یې د سترو تروریستي حملو پلان جوړ کړی و. ویل کېږي چې دې کسانو د لاسي چاودیدونکو موادو په وسیله غوښتل چې د مسکو ښار په سنت پیټرسبورګ کې حمله وکړي. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ویلي چې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال یې لاسي لابراتواري مواد موندلي چې د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدای شوی. دا ډله د داعش د هغې غړي تر رهبرۍ لاندې و چې له ترکیې روسیه ته ورغلی او ویل کیږي چې پاتې شپشتنه په روسیه کې د حملو لپاره سوریه ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي وو. د روسیې حکومت اټکل کوي چې لږ تر لږه 3000 روسان به په سوریه کې له داعش سره یو ځای شوي وي. د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرهاو تښتېدلې کورنۍ نن له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بندي پاتې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې له دې خلکو سره به چې اکثر یې ښځې او ماشومان دې مرسته وکړي، خو خپلې پولې یې لا نه دي ورته پرانیستې. د مرستې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې له بحراني وضعیت سره مخامخ دي. په عین حال کې د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل نن په انقره کې د او د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره به وګوري. اروپایي اتحادیه تمه لري چې انقره به د کډوالو لپاره خپلې پولې پرانیزي او په ترکیې فشار راوستي چې اروپا ته د دغو کسانو د روان موج د کمولو هڅې وکړي. زیات غیر قانوني خلک د ترکیې له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. اروپایي اتحادیه له ترکیې سره ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به 3 میلیارد یورو مرسته ورسره وکړي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتر پیسکوف نن د روسیې له یو ټلویزیون روسیا سلرویش سره په مرکه کې هغه رپورټونه رد کړي چې وايي په جنیوا کې د سوریې د سولې مذاکرې په سوریه کې د روسیې د پوځي هوایي عملیاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوې دي. پیسکوف نن په یو ټلیفوني مرکه کې روسیا سلرویش ټلویزیون ته وویل د روسیې فدراسیون د سوریې په پاوڅه چې د تروریستي ډلو پر ضد یې جنګ پیل کړی دی مرسته کوي. تروریستي ډلې په جنیوا کې د سولې د خبرو برخه نشي ګرځېدلی او په دې خبرو کې دوی برخه نشي اخیستای. د ایران حکومت نن خپل ډیپلوماټانو او استادو ته چې پاتمی مذاکرو کې ګډون کړی و مډال نه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې پاتمی مذاکرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوله د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر علی اکبر صالحی او دفاع وزیر حسین دهقان ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شوې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو په اټومي موافقه کې چې تیر دوه وشو پر تهران د اټومي فعالیت د بندولو په بدل کې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لری شول. او د روسیا او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان د مارچ د میاشتې نیمایي ته وځنډول شو. ټاکل شوی و چې د روسیې د چارو لپاره د ګرجستان د صدر اعظم ځانګړی استازی زوراب اباشیتسه او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کراسین روانه میاشت د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې سره وګوري. اباشیتسه نن وویل چې د خبرې د تخنیکی ستونزو له امله ځنډول شوی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د ګرجستان او روسیې د استازو مذاکرو د لړۍ چې هدف یې د دواړو هیوادونو د روابطو ښه کول دي کال وړاندې د جنیوا پیل شوې ده. روسیه په 2003 میلادي کال کې له ګرجستانه دوه جلا شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپیژندل چې په ځواب کې ګرجستان له مسکو سره خپل ډیپلوماټیک روابط وشلول.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې بنن آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 8. په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې خبری ساعت دی چې ټول خبری موضوعات ته ځانګړی دی. ساعت 4:09 شوې. په پکتیکا کې 14 لشتلشه 15 تنه وژلې. د ولسمشر وایان دوی په هیواد کې د تقنینی وضعیت لري کوټ سره مخامخ دي. د لنګرهار د نامنو سیمو سیدونکو له حکومت د امن غوښتنه وکړه. د مخابراتو وزارت له سیم کارتونو د مالیه ټولولو نوې سیستم جوړوي.
دا سیستم او د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت څنګه کړي.
د افغان ژورنالیستانو ټولنې په افغانستان کې د پاکستانی رسنیو پر خبرونو د بندیز غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې د غلا شویو دولتي تیلو یو زیرمه افشا شو.
دا د رینجر بارا غلا خو رور به مرته رانه وته دلته به دروازه باندې کوم خو نه پرې خو
دا ځین نور موضوعات په دې خبري ساعت کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې 14 شوي او لشت لشه 15 تنه پکې وژل شوي دي. دا زری رادیو خبريال هم دا اوس د ټلیفون لارې را سره دی. داود تپان د ټلیفون لارې را سره دی. تپان صاحب مهرباني وکړئ د دې پیښې نور جزئیات اوریدونکو ته بیان کړئ.
مننه سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې د پکتیکا ولایت یحیی خیل په ولسوالۍ کې شاوخوا 12 بجې د یو 14 وسوه چې په دغه 14 کې د ورستۍ جزئیات په بنیاد نږدې 14 کسه ته پیان سوي دي. د دوه کسه په خامونګي ویلو چې وژل سوي او ته پیان 14 کسه اوس 14 کسه دي چې په دې کې 15 تنه وژل سوي دي او پاتې نورې ته پیان دي. د یحیی خیل ولسوال موسا خان خروټ یا ازادي رادیو ته وویل سی په دغه پیښه کې سی دی ولسوالۍ په بازار کې په وننوایي کې سویدا 15 تنه وژل شوی دي او په تقریبا یو لستنه ټپیان دي. سی ټپیان دوی په وینا روختون ته انتقال کړي دي او د روختون د ډاکټرانو په خبره سی دی ټپیان وضعیت نارمل خودل کیږي. او د همدا ډول د پکتیکا دی ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابرای وای سی په دغه پیښه د ښار په یو غنل وای کی سی ولسوالۍ ته ډوډۍ او ځینو ادارات ته ډوډۍ ورکوله په کیسه ودا خدا الله د دوی په وینا سی نه د معلومه سی د 14 نویت سره د ځانمرګ بریدا او که نو زای په زوی ما نه دلته چل دي دلی دي. بله سروان صاحب
ډیر زیاته مننه. داوود تپانو چې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې په نانوایی کې د 14 په باب معلومات راکول. له بلې خوا نن په یو بل 14 کې چې په بلخ ولایت کې وشوه 3 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشې مانی وای په افغانستان کې د تقنین لړۍ تقریبا لری کوت سره مخامخ ده. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرسیال ظفر هاشمی نن په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. خو د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړی سید محمد موسی بیا د حکومت دا ادعا ناسمه بولی او وایي ولسی جرګې د ولسمشر هغه قوانین رد کړي چې قانوني نه وو. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور اورو چې د خبری غونډې ته ورغلی وو. بله پردې صاحب مهرباني وکي.
بله چاروان صاحب سلامونه تاسو ته. چاروان صاحب د ولسمشر د ویان مرستیال خبری غوړنه ما تعقیب کړه. په دې کې د سر خبره د دامدا و چې د کابینی غونډې وسته په خوا په پرتلا تر ډیره د تقنین په چارو کې د مصرفیت لکابل یعنی ډیر مهم موضوعات له دوی څخه پاتې دي او دوی په یو نه و دغه موضوع کې د افغانستان ملي شورا او په خاصه توګه ولسی جرګه ګرام وبله. دوی ویلي چې ډیر قانوني مواد او طرحې دي چې هغه باید تصویب شوی وای خو د ملي شورا په دې برخه کې کمکاري کړي او همدغه د دوی کمکاري د دې لامل شوی چې اوس د افغانستان حکومت او په خاصه توګه د کابینی شورا او کابینی غونډې تر ډیره د تقنین په چارو کې مصروفوي او د دوی غوښتنه دا و چې په دې برخه کې باید ملي شورا ورسره همکاري وکړي ترڅو اړوند چاره ټکنی نشي یا په چاره په سمه توګه پر مخ لاړ شي.
بله د ولسمشر وایان نور په کوم مسایلو باندې په دې خبري غونډه کې خبري وکړي. ویل کیږي چې په هیواد کې د یو 15000 تنو بیکارانو پوستونو چې خالی دي دولتي پوستونه په دې اړه هم خبري کړي دي.
بله چاروان صاحب د ولسمشر مرسیال ویان هغه ویلي چې دا خبره تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا په حکومت کې یو 50,000 پوسټونه هغه خالی دي. خو دوی جالب خبر دا وکړه چې په کچیر ته دوی کوشش کوي چې کسان راکم کی او د حکومت ظرفیت لوړ کی او دا یو معمول کار وباله، او ویلي چې حکومت په دې هڅه کې ده چې خپل مصارف راکم کړي او کیفیت لوړ کړي او په دې کوشش کوي چې په نورو برخو کې افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. خو که په هر ځای کې مثلا په کومه اداره کې د ځوانانو ته یعنی هلته د غوی ضرورت موجوده نه اړینه نه وي، نو دوی به د معمول په څیر هلته مثلا هغه کوي، خلک به زړه غیز لري کوي، خو کوشش کوي چې په نور برخو کې دوی ته د کار زمینه برابر کړي.
ډیره زیاته مننه کوروان محمد حدیث پردی سو چې د ولسمشر د ویاند ظفر هاشمی د څرګندونو جزئیات بیان کړل. همدا اوس د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکار محترمه ملالی شینواری د ټلیفون لاري را سره ده. ملالی شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې په لسګونو زره ځوانان خصوصا تعلیم یافته ځوانان بیروزګار دي، د کار په لټه کې دوی بهرنیو هیوادونو ته خطرونه په غاړه اخلي او سفر کوي، او له دې سره سره په داسې حال کې چې په دولت کې یو 50,000 پوستونه خالی دي، ولې حکومت دوی ته کار نه ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیک هیله هم ومنئ. زما په نظر دغه ستونزه د اوس نه ده رامنځته شوې، بلکې له بده مرغه په افغانستان کې دغه اداري اصلاحاتو کوم سیستم چې د کالونو نه راهیسه را روان ده، یو د دې پر ځای چې ډېر ښه معاصر اوسي ډېر ستونزې رامنځته کړي دي، او دوی باندې باید د سر هغه ور وشي. دا چې دا پوستونه نن یا پرون یا یو کال مخکې نه دي خالی شوي، بلکې دا د کلونو نه همداسې تش پاتې شوي دي. حتی دا تشخیص نه دی شوی چې په دغه وزارتونو کې څومره پرسونل ته اړتیا ده، څومره تشکیل ته اړتیا ده، څومره نه ده.
نو ستاسو په نظر محترم ملالی شینواری، نو ستاسو په نظر مهمه نه ده چې حکومت تر هر څه مخکې دې شي ته لومړیتوب ورکړي، تر نورو کارونو دې ته لومړیتوب ورکړي؟ ځکه چې ډېر خلک بیکاره دي او بیکاري تاسو ته معلومه ده چې لې بیخوا خلک مجبوریږي چې بهر هیوادو ته لاړ شي. له بلې خوا یو شمېر ځوانان د دولت د وسلوالو مخالفانو للیکو سره یو ځای کیږي.
بالکل، دا یو د لومړیتوبونو نه باید ووسیږي چې موږ باید په خپل اداري سیستم کې ژور بدلون راولو. کم سیستم چې روان شوی و دا له هماغه اول نه یو ناقصه سیستم و. زه کله چې پولیسي جرګه کې هم د مدني د عدلي او قضایي و د اداري اصلاحاتو د کمیسیون غړی وم هلته، نو هماغه وخت نه موږ دا تشخیص کړی و چې دغه ډول اصلاحات نه راځي، او سره د دې چې موږ په وار وار د دغه کمیسیون د لمانځه وړلو په فکر کې وو چې دا د منځ ویچو او یو بل نوی سیستم د اداري اصلاحاتو د لپاره رامنځته کړو. ولې له بعده مرغه چې زمونږ نظریات په حاشیه کې پاتې شو او په ډېر دفاع ور باندې ونه شو، متاسفانه یا له بعده مرغه ځینې چوکۍ د ځینې اشخاصو د لپاره وساتل شوې، لکه همدغه کمیسیون هم د یو څو کسانو د اشخاصو د خوشحالېدو لپاره تر اوسه پورې پاتې ده، چې زه هیله منم چې ډېر ژر بدلون پکې راشي. او یو خدا چې په دې کمیسیون کې بالکل د سر نه په دې فکر وشي چې د اداري کم اداري اصلاحات په کم سیستم کې په افغانستان کې د تطبیق وړ دي. مثلا په وزارتونو کې باید دا سیستم اول رامنځته شي. موږ یو بل ستونزه زموږ په قوانینو کې هم ده چې د یو وزارت د بل وزارت پورې د تشکیلات نظام د تشکیلات نظام چې د یو شکل یا بڼه چې د توپیر سره لري. مثلا موږ د معرف په وزارت کې چې کوم ډول اصلاحات راوسته شو هغه به مثلا په بهرنیو چارو وزارت کې نشو راوسته، چې چې په بهرنیو چارو کې راوسته شو هغه به د روغتیا په وزارت کې مثلا نشو راوسته. موږ ډېر ستونزې سره په هماغه وخت کې مواجه شوي یو. دغه بستونه چې خالي پاتې شوي هم دي د دغه لقبله پاتې شوي چې دلته هغه لاره چاره ورته سمه نه ده سنجول شوي چې تفاوتونه د یو وزارت د بل وزارت پورې څومره دي. نو دنیا کې چې دا خپل وزارتونه خپل بسونه اعلان تکړي او یو تار ور باندې کیږي د حکومت یو مخصوص کمیسیون یا همدغه یو ادارې د خوانه چې حق تلفیانه و نشي معیارونه ورکه مشخص دي. دلته د هر پوسټ لپاره بیل بیل معیارونه ټاکل کیږي په داسې حال کې چې زه فکر کوم چې دا خپل باندې فساد ته زمینه برابرول شي. مثلا دا خپل کمیسیون کله کله خپل زړه
په دغه مسایلو سربیره ځینې داسې هم ویل کیږي چې وای په حکومت کې د جګپورو چارواکو ترمنځ اختلافات هم سبب شوی دي چې دا پوستونه خالی پاتې شي او نوې کسان په ونګ مارل شي.
زه فکر کوم چې دا ډېر واړه بس پوستونه دي په دې کې به زه د دې دا یو 50,000 که څه هم ما د میرمن نوریا خیل سره څو ورځې مخکې په دې خبرې وکړې چې دا هغې د خولې نه ماته داسې ویل شو چې دا دقیق معلوم نه دی چې دا واقعا یو 50 دي که څو دېر زره دي او که څو څلوېښت زره دي. خو واقعا بسونه خالي دي. یعنی هغه ځکه چې باید دولت هغه وزارت چې باید په دې خبر اوسي چې څومره دقیق معلومات باید ولري هغه د کارو ټولنیزو چارو وزارت دی او هغوی باید په دې کې اوس کار وکړي چې څنګه کړی شي چې دا بسونه په ډېر ښه شکل باندې
لیکن د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان شغله افتخاری څو شی به مخ کې وو ویل ته چې دا لدوی سره اړه نه لري په خو د دوی د وزارت لاره به استخدام ایدل خلک لیکن وس دا سینه ده
نه یو برخه خدا به چې د استخدام مسله ده یو دارش تشخیص چې څومره په څومره وزارتونو کې څومره بسونه خالی دي او دا بسونه چې دی ولې مثلا نه دي تلې اعلان ته نه دي تلې. یعنی دا د اصلي جرړې یا د مشکل د معلومیدو لپاره باید یو څه جدي اقدامات وشي. زه د دې په فکر کې يم چې او ما په نظر دا د حل لار هم ده چې یوازې دا د اصلاحات اداري تپریمه خود شي اول خو په هغه سیستم کې بدلون راشي بیا د کار ټولنیزو چارو وزارت په دې کې اکټیف شي ځکه د کار برخه چې دا د همدغه مسلې لپاره ده چې دولت ته وایي چې دومره بسونه خالی دي مګر مثلا دغه کمیسیون جوګه نه ده چې دا په ډک کاندي او دې کې ځوانان وګماري. مشکل بل هم څنګه ده چې مثلا یو محصل فارغي دي هغه ته دا شرط چې د 3 کاله باید په حکومت کې کار کړي یا دومره په ان جی او سره کار کړي هغه هم پکې نه حساب وي. نو دا څنګه په خپل په همدغه ګمارو لو کې د دې سبب ګرځېدلې چې بستونه کلونه کلونه خالی پاتې شي چون په واقع ډول هغه کسان چې په اداري اصلاحاتو کې کار کوي هغوی هم پروفیشنل کسان نه وو تر اوسه پورې. خو زه هیله لرم چې وروسته یو سالم سیستم پر رامنځته کېدو سره په شفاف ډول باندې دا بستونه ډک شي.
ډیره زیاته مننه د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواری وچی د ټلیفون لاره د یو 50,000 خالی بوستونو په ارتباط له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبری ساعت
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځلي څپه 12:15 پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. په دې څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې په افغانستان کې د بیروزګاری په اړه نظر څرګند کړئ نو کولای شئ چې دا شی به مشته ټلیفون وکړي. تاسو ووریدل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا یو 50,000 خالی پوسټونه دي خو د ځینو مشکلاتو لکه بل په دغه پوسټونو باندې څوک نشي مرل کېدل. تاسو مخکې د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالۍ شینواري څرګندونی واوریده هغه دغه ستونزو ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باید څوسی څو ځوانان په دولت کې جذب شي او کار وکړي او له بیروزګاری څخه خلاص شي که غوړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي. البته لن نظر نو ټلیفون شمیرې 0993 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د افغان بسیم د 1700 شمیرې لاره هم اس ام اس نه راوستوي ورسته لولو اوس یو وریدونکو لرو مهرباني
السلام علیکم
سروان سنیکی سلامونه
مننه
سلامات اوسه مننه کور دی ودان مهرباني وکي صاحب
ما په نظر په خپل ما باندې کې خپل استاد حضرت او فکر نکوم چې ولا نبی وارکی
بله بله سلامت اوسئ مننه. البته مله محترم ملالی شینواری څخه همدا پوښتنه وکړه، دی ویل چې نه دا خالی پوستونه له دې سره ارتباط نه لري ځکه چې دا واړه پوستونه دي. خو خیر ستاسو نظر هم محترم دی، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله سروان صاحب خالد شجای احمد هلمند سلامونه مې قبول کړه. په دې حکله من نظر داسې ورکړو چې موږ یو متل دی وایي چې پره ولا قضا وه. نور ساسي حکومت چې راغلی هم دغسې کاذب طریقه باندې دغسې کارونه روان دي. اول سره څه تر دې اوسه پورې هېڅ یو کار یې د لاسته راوړنې کار موږ څنګه کولی شو هغه یې لاسته راوړنه وسلله، که د سولې په برخه کې شي، که د اقتصاد په برخه کې شي، که د کار روزګار په برخه کې شي. نور مادي
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه شجاع صاحب د حکومت استازی نسته، ځکه زه دفاع کوم. ملالۍ شینواری وویل چې دا پوستونه له مخکې څخه خالي ول، یعنی له تیر حکومت څخه وای خالي پاتې دي. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
چاروان صاحب د هلمند ولایت د ناصرای د ولسوالۍ سره د سرزویزم د قاری په افغانستان کې دوه وسالن داسې مخلوق ټوله په عذاب دی چې د سلو روپو خواري نه په وطن کې او نه هم په بازار کې پیدا کېږي. بل دا حکومت اوس داسې کارونه شروع کړي چې مخکې به لا د ولس یو څه غم بیا خوري. په هلمند ولایت کې ډېره بې امنی ده، داسې امنیت نشته. ټوله ورځ د توپو ډزې دي، پر کورو باندې مشلې جنگ دی روان دی. دا اوس حالان څلوېښت پې کېږي په ناصراج باندې والله تړلې.
بله صاحب موږ بله صاحب وروره، لکه څنګه چې مو مخکې وویل په بله موضوع باندې خبرې کوو، د جنگ خواته من بیا جنگ خو روان ده، په دې کې هم شک نشته. له ټولو اوریدونکو ډېره مننه که چېرته تاسې هم چې نوبت نه دی در رسېدلی، غواړئ چې په همدې موضوع یعنی د بېروزګارۍ په ارتباط او د یو پنځوس دولتي پوستونو د خالي پاتې کېدو په ارتباط غواړئ چې نظر څرګند کړئ، نو د افغان بسیم اته سوه اتلس شمېرې در سره په یاد لري. په دې شمېرې له موږ سره تماس ونیسئ، لنډ نظر ولیکئ.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان وایي چې دا له دولت څخه غلا شوي تیل دي چې د رسنیو ته ورښکاره کړل. له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې جزئیات واوري.
که څه هم په تیر کې ډېر رپورټونه خپاره شوي وو چې د امنیتي ارګانونو څخه تیل غلا کیږي او بیا په بازار کې خرڅیږي، ولی مسؤلینو به دا خبرونه بې بنسټه بلل او رادول به یې. خو دا ځل په ننګرهار کې د غلا شوو تیلو د تخلیه او خرڅولو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان د یو شمېر مدني فعالانو سره یو ځای د جلال آباد ښار اړوند د بیز اکمالاتي په ساحه کې هغه کلا رسنیو ته رسوا کړه چې ظاهرا د مسجد ګمان پرې کېده او د جومات لاؤډ سپیکر پرې لګولی و، ولې په داخل کې یوازې لویه کلا ده او د تیلو بوشکې د موټرو لمبر پلیټونه او پرزې پکې پرتې وي. د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو ته وویل په دې مرکز کې د اردو او نور امنیتي ځواکونو رینجرو به د غلا تیل راوړل او بیا به یې پر شخصي وړو سوداګرو پلورل. نوموړي وویل دوی پر خپلو امنیتي ځواکونو افتخار کوي چې د خپلې خاورې دفاع په خاطر قرباني ورکوي، خو په خبره یې هغه مسؤلین چې په دا ډول غلاو کې لاس لري هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
امنیتي ارګانونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اردو او د پولیسو او د سرحدي او دغسې دغه تیل دوی خرڅوي. نو تاسو تیر ورځو کې ولیدل چې موږ عملاً د مدني فعالانو په مټ د امنیتي ارګانونو په مټ دغه ونیول چې هلته د رینجرو تیل مخابرې او هغه سیستم ټول و چې دوی تیل خرڅول او نور د غلا ګاډي هم وه، جالي پلیټونه هم وه. نو زه په ټولو ولایتونو باندې غږ کوم چې دغه څېړنې وکوئ، ولسي نمایندګانو وی کوئ.
په دې مرکز کې یو کس په خپلو خبرو کې اقرار کړی چې دې کلا ته به د ده ورور سره رینجر راننوتل، خو دا ورته نه ده معلومه چې څومره تیل به یې پرې خرڅول.
دا دی چې رینجر به راغله، خو ورور به مې ورسره راننوته دلته، بیا به دروازه بنده کړه که مونږ خو نه پرېښود خپله، نور دلته به راننوته. خدای خبره چې څومره به ښکته کړو، نور دومره خبره نور.
د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه پر دوی لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که چا سره په دې اړه کره اسناد وي نو له دوی سره دې شریک کړي.
شواهدی وجود نداره که ثبوت بسازه که گویا یک پرسنل اردو ملی در این موضوع دخیل بوده باشه.
بلخوا د ننګرهار امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وای دوی ته هم دا مسله رسیدلې ده، خو نوموړی وای امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد پولیسو ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنه وکړي.
د مدني فعالانو لخوا نه داسې ویل کې وویل شو چې دغه ملي اردو رینجر دلته راتلې او دا کار کېده. په دې رابطه پولیسو ته د ننګرهار ولایت امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد دنده سپارلې ده چې صحیح تحقیقات وکړي او د پیښې نوعیت معلوم کړي. دا طریقه په
لا دې وړاندې هم یو شمېر رسنیو د تیلو او مهماتو د خرڅولو په اړه ځینې خیر رپورټونه خبره کړی ول، خو مسولینو دا ډول ادارې رد کړی وي. خو دا ځل د تیلو د خرڅلاو مسله په داسې ډول رسنیو سره شریکه شوې چې د دې مرکز او د مسولینو د نیولو مستند ویډیو هم اخیستل شوې ده.
په ننګرهار کې د غلا شویو تیلو افشا د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو. اوس په فرشته جلال زید د ساتلند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په روانه غونډه کې به د مذاکرو د پیل د رسمي پیل نیټه څرګنده شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا استازي د روانې میاشتې فبروري په 28مه نیټه په کابل کې څلورم وار سره وګوري. د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو په شفافیت او د پروسې په بهیر کې د احزابو د رول په اهمیت ټینګار کوي. نن په پکتیکا کې په حمله کې لشترژه 14 تنه زخمیان او وژل شوي دي. دا حمله د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې وشوه او په بلخ کې هم په انتحاري حمله کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو تښتیدلي کورنۍ نن له ترکیه سره پولې ته نږدې په سیمو کې بندې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې مرسته ورسره کوي خو خپل سرحد یې لا نه دی پرانیستی. د ترکیې حکومت وایي دا کسان اکثره ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن انقرې ته ورسېده او له ترکیې چارواکو سره د مهاجرینو پر بحران خبرې کوي. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوی مشري کوله د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. او د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې په یکاترینبورګ ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش و غړي نیولې دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د کسانو د مسکو ښار په سینټ پیټرزبورګ او ځینې نورو سیمو کې د سترو تروریستي حملو پلان درلود.
سپورتي خبرونه هم لرو. سباون کاکړې وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان ځینو لوبغاړو وکړای شول چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې ځینې مډال نو ترلاسه کړي. د اولمپیک ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پپلزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو تر اوسه یو د نقره او درې د برونز مډال نه ګټلې دي. دا مډالونه په پهلوانۍ رښتا کې لوبغاړو خپل کړي دي، خو د والیبال او بدمنتون په لوبه کې افغان ټیمونو لوبي ویلې دي. د جنوبي اسیا سیالي په هندستان کې پیل شوه چې د رواني میاشتې تر 14 نیټې به دوام کوي او د افغانستان په استازیتوب کې شاوخوا 200 لوبغاړو برخه اخیستې ده. تاکل چوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندستان د کورنی کرکټ ټیم سره سبا شل اوره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم به ټولې 15 سیالي د هندستان له کورنی ټیم سره ترسره کړي. له دې جملې څخه دوه سیالي ترسره شوي چې یوه یې افغانستان او بله یې د هندستان کورنی ټیم ګټلې ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده سبا ته افغانستان ملي لوبډله به بیا د هندستان د داخلي چمپیون لیګ کوم لوبډله چې دغه سره به شل اوره سیالي کوي. دا په مجموع کې 15 سیالي دي چې دوی د سره سوي یو افغانستان ګټه دی او 13 ورځ او لومړی سیالي د دوی لوبډلې ګټه دی.
دا شاغلی فضلی په خبره د دې ترڅنګ د افغانستان د نور سکال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم به هم سبا په بنگلاديش کې د نیوزیلند له ټیم سره سیالي ولري. او په بلخ ولایت کې به د والیبال سیالیو په لړ کې نن د مسابقې ټیم د اریانا ټیم سره سیالي ترسره کړي. دغه ولایت د والیبال فدراسیون فنی مرستیال عاطف عالمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ټیمونه د تلولي د مقام د خپلولو لپاره خپل کې سیالي کوي. شغلی عالمی زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې له دغه ولایت څخه 12 ټیمونه ګډون کړي وو چې ګټونکو ټیم ته یو شمیر جایزې هم په نظر کې نیول شوې دي. د شغلی عالمی په خبره دغه سیالي یو اونۍ مخکې پیل شوې وي چې نن به فائنل سیالي وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا اساجی رادیو اوریدل ساعت 4 بجه او 15 دیرش دقیقې دی. د اساجی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي اساجی رادیو.com یا اساجی رادیو.org. د روانې خبرونه په دوام کې ستاسو پیغامونه هم را لیشو لولو چې د اس ام اس لاري مو راسته ولید. د دې خبرونه په دوام کې به دا موضوعات هم واوري. د ننګرهار د امن سیمو اوسیدونکو له حکومت د امن غوښتنه وکړه. د افغان ژورنالیستانو ټولنې په افغانستان کې د پاکستاني رسنیو پر خبرونو د بندیز غوښتنه وکړه او د مخابراتو وزارت له سیم کارتونو د مالیې ټولولو نوی سیستم جوړوي.
دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت څنګه کړي.
د ننګرهار د امن سیمو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې په مظاهره کې له حکومت د خپل سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمېر لسکونو کسانو ته رسیده ویل نامنیو د دوی ژوند ورتریخ کړی او د ننګرهار په امن سیمو کې د حکومت لخوا پیل شوی عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور ووري.
د ننګرهار د نامنه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکي ورسته یو نامنه یو دیته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل تراشي. مظاهره چانو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسید او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګنا ولسی وګړي او افغان امنیتي ځواکونه اواجني. مظاهره چانو ویل چې د ننګرهار په ځانګړي توګه د اچین کوټ او شنوارو په ولسوالۍ کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پس روان دي. د مظاهرې تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شنواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات توکم نظامی او دغه د ولست امنیت پس خاطر باندې ان دغه مخ په پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاشه په خپل کولون کې زب زیشي چې نو سپیفلن مکتب ورته نو چپخانه ورته د سنه محرومدی یعنی در په درو خور په سر شنوار زه غز د خر غز دی.
خغلی شنواری ول چې لا نام نو سیمه څخه نګ دیش پیته زره کورونی بي ځای شوی دی چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورونی او بهرنیو ادارو ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې. لا تیر یو کال راهیسه د ننګرهار پاچین کوټ نازیانو شنوارو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه نام نه شوې ده. د راپورونو له مخې د اشتالې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورنیو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنې په اړه د حکومتي ځواکونو په نظر اخیستلو بریالي نه شو خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې دا مهال هم روان دي.
د 1500 زیات داعش په دغه اخیرو دوه میاشتو کې وژل شوي قومندانان یې وژل شوي لکه ګلزمان اجمال شاهد همداسي سر ګروپان یې وژل شوي دي. وز د داعش مرکزونه د شنوارو په ولسوالیو کې یا په چپریار کې اګم په چیر خوګیانو شیرزاد اسارک د سپینغار کوټ اچین نازیان په دې ولسوالیو کې وز د داعش مرکزونه نشته.
خغلی وزیر زیاته کړ چې د پوځي عملیاتو په لړ کې د داعش اف ام رادیو او د دوی انټرنیټي مرکزونه هم لمنځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له سیم کارتونو څخه د مالیې یا ټکس په راټولولو کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف یو نوی سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت ویاند یاسین صمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم به پر مخابراتي شرکتونو د نظارت کار هم اسانه کاندي. د موضوع په اړه نجیبه زمان د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له ویاند ښاغلي صمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دغه سیستم د څرنګ والی په اړه معلومات غوښتي.
دا سیستم چې دی دا د ریئل ټایم سیستم په نوم یادېږي. دا سیستم د مشترک طرز العمل چې د درې وزارتونو ترمنځ ور باندې توافق شوی دی چې د مالیاتو د راټولولو طرز العمل په نوم یادېږي. دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت ټینګ کړي. د سیستم د تدارکات پروسه روان دي او د مالی لګښت پکې ځینې مشکلات موجود وو. اوس خوشبختانه د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت او د مالی وزارت د پدې حق له بحثونه روان دي او ابتدایي توافقات شوی ده.
سمیم صاحب کامیرا بنیو کې وایي چې دغه سیستم به څه ډول د سیم کارتونو څخه محصول راټول کړي.
دا یوازې د سیم کارتونو محصول لپاره نه دی، د استفاده یو لیک پراخه ده او مونږ کولای شو چې د دې سیستم له لارې په عمومي توګه د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې کنټرول ولرو او څارنه ولرو.
دغه سیستم به ستاسو په کار کې څومره اسانتیا رامنځته کړي؟ یعنی د سیم کارتونو څخه د ټکس د راټولولو په کار کې به څومره اسانتیا رامنځته کړي؟
دا سیستم موږ نه مرسته کوي چې د شرکتونو د عملکار د نظارت برسېره کول شي چې ځینې معلومات او ډیټا چې د اقتصادي پلان جوړولو لپاره ضرورت ده موږ ته ترلاسه کړي، او موږ کولای شو چې د مشترکینو د مکالماتو باندې نظارت ولرو، د مشترکینو د مکالماتو او د مکالماتو کیفیت ور باندې نظارت ولرو. په مجموعې توګه دا سیستم که سره مرسته کولای شي چې د مخابراتي مکالماتو او خدماتو باندې نظارت ولرو چې تر څو هغه د کیفیت ښه شي.
د دغه سیستم د فعالولو لپاره څه اړتیا وه چې تاسو دغه سیستم جوړ کړئ او فعال کړئ؟
دغه سیستم چې دی یو پیشرفته تخنیکي سیستم دی او یو معیاري جهانی سیستم ده. پټرول نړۍ کې دا استعمال کیږي او د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت لپاره هم ضرورت وو چې چیرې دغه سیستم جوړ شي نو ډېرې اسانتیاوي زموږ لپاره او د خلکو لپاره برابر شي ان شاء الله.
سیستم به څه وخت فعال شي او څه وخت به په کار پیل وکړي؟
دغه سیستم موږ د مالی لګښت مسله حل شي نو ډېر وخت ضرورت ده چې دغه تخنیکی کارونه ترسره شي او شپک و میاشت وخت نیسي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند ښاغلی یاسین صمیم چې مرکې تاسو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه دولس پښنوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواک ټولنه وایي چې په پاکستان کې په افغاني رسنیو باندې بندیز لګول شوی، نو د افغانستان حکومت دې هم په خپل خبره کې پر پاکستانی رسنیو بندیز ولګوي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنه او یو شمیر مدني او فرهنګي فعالان د افغانستان په اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې عمل انتقاد کوي چې د پاکستان لخوا پر یو شمیر افغاني رسنیو د نشراتو د بندي سره سره په ورته عمل لاس نه دی پوره کړی. د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنه وایي کله چې پاکستان د افغان رسنیو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي، افغان لوري هم باید په ورته عمل لاس پوره کړي. د دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته پکار ده چې دغه موضوع پاکستانی لوري سره په جدیت مطرح کړي.
پاکستان کې دننه د افغانستان د سنې اجازه نه لري چې آزاد نشرات وکړي په کیبل باندې یا هم په سټلایټ باندې. هلته دوی محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت ته پکار ده چې د پاکستان لوري سره دغه مسله په جدیت مطرح کړي، او که چېرته دغه سي ازادي هلته محدودیږي د افغانستان د رسنیو د نشراتو، بیا د افغانستان حکومت د صلاحیت لري چې ورته اقدام وکړي.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې د یو شمېر افغان رسنیو پر خپرونو رسنیز بندیزونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستانی تصویري رسنۍ د افغانستان د کیبلي شبکو له لارې خپرونې لري. دغه شان ویل کېږي چې په افغانستان کې د پاکستانی چاپي رسنیو د خرڅلاو د بندیزونو سره سره لا هم د غورسپاڼې په خال خال ډول له لوستونکو سره لیدل کېږي چې د چارو د شنونکو په باور د راوړلو او خپرولو څرنګوالی تعقیب ته اړتیا لري. ویل کېږي چې په دغو خپرونو کې تر ډیره د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې او د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ مطالب خپرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګي او مدني فعالان هم د پاکستاني رسنیو په وړاندې د افغان حکومت د ورته عمل غوښتونکي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی له پاکستان سره د رسنیز چال چلند په یوه طرحه کار کوي چې تر اوسه نه ده وروستۍ شوې. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان دا موضوع هم په پام کې لري چې د پاکستان سره د چلند یو لار غوړه کی. تر دې وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاکستان سره د تفاهم خبره کړې وه. یو د تفاهم طرح پاکستان ته وړاندې شوی و چې لکه افغانستان چې د دوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي، کچېری افغاني رسنیو ته هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي، خو دوی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعات و فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چلچلند فوري وکړنلار غور کوي.
د یادونه ده که څه هم پاکستانی رسنۍ تر ډیره پور دوج بخپرونه لري، خو دا چې ډیره افغانان د کډوالۍ پر مهال هلته وسیدلی او په پاکستانی خوانځیو کې سبق ویل دي، نو ځکه په تفهیم کې کوم ستونزه نه لري او ډیر کتونکو او لوستونکو لري.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انځه کلنیکونه سی
پسې کا که هم د بیند شکه مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرې.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
کمو دا خبرونه له پیل اوریدلی وی نو پترسکیمو وویل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا یو 50,000 دولتي پوسټونه خالی پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو چې په لسکونو زره افغان ځوانان بیروزګار دي او د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. په دې اړه مو تاسو نظرونه غوښتي وو چې اوسې لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند لمرجې څخه رحیم الله مقدس لیکي زما په نظر په افغانستان کې د بدبختیو اصلي سرچینه بیکاری ده، ځکه خلک د پیسو لپاره د پردوی په خوله جنگ کوي. امیر له خوست څخه لیکلي دي دوه کال کېږي چې د پانتون د زراعت پانزي څخه فارغم خو تر اوسه بیروزګارم. زهین لکندهار لیکلی په کار دار چې تر هر څه ژر د خالی پوسټونه په شفافیت مستحق کسانو ته چې بیروزګار دي ورکړي شي. دلسوز له هلمند لیکلی وایي زما په خیال ده د تشو ځایونو ترخوا به مشران خوري. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی دي 95% ځوانان بیکاره دي، ژر باید کار ورته پیدا شي، که کار نشي ورته پیدا کولای پایله به خراب وي. د غزنی څخه محمود روشن لیکلی دی وای د بیکاری زیات تا ټولو بد نتیجه داده چې نامنی زیاته شي، ورسره نامنی هم زیاته شوی ده. از غرشا شینواری لیکلی دولت باید د خالی پوستونو د ډکولو لپاره تصمیم ونیسي، کنه ځوانان به د طالبانو لیکو ته ورشي. له نورستان څخه محمد مدنی لیکلی بیکاری په هیواد کې یو جدي ستونزه ده، په دې هیله چې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. او یو بل اوریدونکی له خوست څخه لیکلی دی نو می کلاف لیکلی دی لیکلی دی وای چې د یو 50,000 خالی پوستونو د خالی کیدو یا خالی پاته کیدو په خاطر حکومت د محکومیدو ورده او باید حکومت له دې غفلت نور لاس واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري، خبری خبرونه ده. اوس هم د پاکستان په لور د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولې دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیارډونو ډالرو د پنګونې د امنیت خوندي کول دي. په دې موضوع د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي ښار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډېر شر شوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه چې سرکونه ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چلای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زور ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري د جرمني صدر اعظم چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللی لاند قری غواړي چې په دې برخه کې ژمنې عملی کړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې و چې د قاچاقړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کړي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرسته ژمنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریه سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر شاوخوا 15000 کسانو ته رسي د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي، د هیواد ته د مرکل د سفر یو مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېری برخې ته یې جرمني په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم بنندې ورځې په وروستیو کې دغه راز په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د مرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزي رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپله خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیاتې کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې و چې د قاچاقړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یې خو اروپایي ټولنې په تیر بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیه فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداري ورکړي چې دغه کډوال سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغو کډوالو سره مرستې کوي خو پولې پر مخ نشي پرانستلی.
د ترکیه او سوریه د پولو په وښتو کې لسګونه زره بې ځایه شوي کسان گیر پاتې دي. د ترکیه مرستندوی مؤسسې ورسره مرسته کوي خو دغه هیواد خپل پولی د کډوالو پر مخ نه دی پرانیستي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم ترکی چارواکو سره د کډوالو په حق له د خبرو لپاره انقره ته ننځي، لکه څنګه چې مخکې نوریاس نوري په خپل راپور کې یادونه وکړه. سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس په دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریه په حلب خار باندې د روسي ځواکونو په ملاتړ د حکومتي قواو لبري دوسته لسګونه زره به ځای سوی کسان د غهواد او د ترکیه د پلو په اوګدو کې گیر پاتې دي. انقری ویلی دی چې له دغو کسانو سره چې ګڼ شمیر ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي مرسته کوي، خو خپلې پولې یې د دوی په مخ نه دي پرانیستلي. بلخوا مرستندوی سازمانونه خبرداری ورکوي چې دغه خلک په یو ډیر سخت حالت کې دي. د انسان حق و حوریت لري په نامه د ترکیه د یوې مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي مسؤول براق قرچا اوغلو د رویترز خبري آژانس ته ویلي:
Şu an en büyük ihtiyaçlar barınma konusunda çünkü kış aylarındayız hala yağmur yağıyor kar yağabilir.
Tırtolu ziyat sarpana o da zarurat de. Hava sarada baran uri av kede şiva var hamboşi. Da hava vaziyat da kangal padara joke de. پتیرو څوکلونو کې څه د پاسه شل کوچنیان د هوا د یخنۍ له امله مړ شوي دي. د دغې سیمړنې د تکرار د مخنیوي لپاره اوس مهال سرپناو ته عاجله اړتیا
ده.
په عین وخت کې د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ترکیې جمهور رئیس او صدراعظم سره د خبرو لپاره د دوشنبې په ورځ انقرې ته ورسېدله. اروپایي اتحادیه وایي انقره باید د پناه غوښتونکو په مخ خپلې پولې پرانیزي، خو په عین وخت کې فشار واردوي چې لویدیځې اروپا ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. اکثر دغه کډوال غواړي د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپایي اتحادیه اروپا ته د کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې د همکاري لپاره ترکیه ته د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړي.
دا هم د خبری ساعت د زینو مهمو مطالبو لنډیز. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ په یو نانوایی کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې علت او څرنګوالی نه دی معلوم. ویل شوي چې په دې چاودنې کې 40 تنه نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د 20 په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان دا له دولت څخه د غلا شویو تیلو مرکز و بالو رسنوی ته وشکار کړ. د ولسمشر مانی وای په افغانستان کې د تقنین لړۍ تقریبا لریکوت سره مخامخ ده. د ولسمشر اشرف غنی وایند مرستیال وایند ظفر هاشمی نن په کابل کې یو خبری غونډه ته ویل چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت لزینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. او د ننګرهار د نام نسیمو یوشمیر اوسیدور کودن په کابل کې په یوه مظاهره کې له حکومت د خپل سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده ویل نامنویو یې ژوند ډیر ورتریخ کړی او د ننګرهار په نام نسیمو کې د حکومت لخوا پیل شوی عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې.
محشقلی دل نوگرانی مرز بغلا بانده علا دیکی دیده